ستړي مسي وخت سهار لاس بجې سپې د مشالې ډو په دوه غړي یعنی د نن ورځې په دوه غړي کې مزه عبد الحی کاکړ کله کوم د دې غړي اولې نیمای کې رپورټونه دراورو او په دوه نیمای کې درته د مشال مرکه ونې ځا خبرونه دراورو چې نن پکې د جمع اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم ملمدی هو په رپورټونو کې هم د سر رپورټ د پنجاب زمینی انتخاباتو کې د تحریک انصاف بریا دې ترڅنګ په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جرګه او هم د بارانونو له وجې رسېدلي نقصانونو باندې رپورټ لرو خو پایله خبرو سرټکی د غیر سرکاري او غیر حرفنی د چجو لمخې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې مشت افغان خبريالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي ژغ کړي چې دوی پر درخواستونه دي کار چټک کړي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی لوړپوړي سلاحکار ویلي هیواد یې د اټومي وسلو د جوړولو توان لري خو د داسې کولو په اړه لا هم کومه پرېکړه نه ده کړې. او سم د خبرونو تفصیل د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې دي. د دې هواد د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شنواری پرون د بیگا پر خپل ټوئیټر پاڼه د 42 کاندیدانو یو لیست خپور کړی. د دې فهرست لمخې په شلو چوکۍ کې 15 تحریک انصاف، 4 واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د انتخابات پرون څه ویل د تحریک انصاف مشر عمران خان د ګوند تر بریا وروسته د جولای پر 19 د ټوئیټر پاڼې له لارې د خپل ګوند د غړو او اتحادیانو مننه وکړه. هغه لیکلي چې تر نتیجو وروسته اوس یوازینی حل د یو باوري انتخاباتي کمیشن له لارې شفافي ټاکنې کول دي. د پنجاب واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د ټاکنو نتیجې منلې دي. د پر دغو شل څوکیو له هغه وروسته زمینی ټاکنې سوي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مئی پر 6 د تحریک انصاف د هغو 25 غړو د اسمبلی رکنیت قدم کړی وو چې د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو پر مهال د خپل ګوند د کاندید پر ځای د مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شاباس ته رای ورکړی وي. په پاکستان کې مشت افغان خبريالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي ژغ کوي چې د دوی پر درخواستونه دي کار چټک کړي. د دې هیواد په مختلفو شهرونو کې مشت افغان خبريالانو د غوښتنه پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهره پر مهال وکړه. یو خبريال جاوید احمد وفا مشالې ټول دوی د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د ورتګ درخواستونه ورکړي خو د پوینا د اوشت انتصار سربیره هم کیسونه د ځان ښکار دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې دوی له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي او غواړي چې د تګ استانت زر تر زره ومنل شي. تیر کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نورو لکونو کسانو ترڅنګ ګڼ شمېر خبريالان هم له هیواده وتلي ول چې پکې یو شمېر نورو هیوادونو ته تر تګ لمخه پاکستان ته کډه شوی ول. دوی هلته په موقتی توګه ایسار دي او په انتظار دي چې هیوادونه سفري اسناد ومني. د خبريالان په افغانستان کې ځانونه خوندي نه احساسوي او په دې وروستۍ کې پر طالبانو تورونه پولیسوي چې ځینې خبريالان نیولي او شکنجه کړي دي خو طالبان دا تورونه ردوي. د خپل نږدې یو کلنۍ واکمنۍ پر مهال طالبانو پر رسنیو هم یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. د پاکستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي په بلوچستان کې په دې وروستۍ کې بارانونو او سیلابونو 6 کسان وژلي. د خبره پی ډی ایم ای پرون په خپل رپورټ کې کړي په رپورټ کې ویل شوي د ورښتونو او سیلابونو له وجې 250 کسان ټپي شوي هم دي او شاوخوا 15,000 کورونه یا خو بشپړ یا بیا په جزوي توګه زیانمن شوي دي. د دې ادارې د بلوچستان د څانګې مشر نصیر احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د صوبې 10 ضلع آفت زده ګرځولي.
بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي. کوم ضلع زموږ پوره افتزاده ډیکلیر کړي دي په هغه کې سوي 10 ضلع دي او نور 12 ضلع سوي دي په هغه کې چیرې یو یونیم کونسل یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي.
د پاکستان طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د پشکال بارانونو روانې لړۍ په خیبر پښتونخوا او سند کې هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی لوړپوړي سلاحکار ویلي هیواد یې د اټومي وسلو د جوړولو توان لري خو د داسې کولو په اړه لا کومه فیصله نه ده کړې. کمال خرازی د خبري پرون له الجزیره ټلویزیون سره له هغه وروسته کړي چې کله د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او سعودي عرب د سفرونو پر مهال ژمنه کړې وه چې واشنگټن به د ایران لخوا د ایټمي وسلو د ترلاسه کولو مخه نیسي. غرازي وویل کولای سي چې په څو ورځو کې تر 80% پورې یورانیم غني کړي او دوی په اسانۍ سره تر 90% پورې یورانیم غني کولای سي. خو د ده په خبره هیواد یې د داسې کولو په اړه لا هم فیصله نه ده کړې. ایران له ډېرې مودې راهیسې د ایټمي وسلو له جوړولو یا ترلاسه کولو انکار کړی او ادعا کوي چې د پروګرام هدف یې یوازې د ولسي اړتیاو لپاره دی، سربیره پر دې چې د هیواد د پوځي ډوله توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. او نن د افغانستان د کرکټ مشهوره لیګ شپږزه اتم پړاو پیلېږي. افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د راروان اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږزې په لړ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولي 2 دېرش لوبې پلان شوي او د افغانستان له ملي سپورټ ټلویزیون به په ژوندۍ بڼه خپروي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونی د ریپورټونو برخه ترازو په دوه منی مای کې به درته اونی ځ خبرونه د مشال مرکو اورو. او نن مو میلمه د جیم اسلامي یو مخکښ پروفیسر ابراهیم دی، خو په پایل کې پنجاب له ځو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په پنجاب کې پروند پر شل صوبای اسمبلی په چوکیو باندې انتخابات وسول. د دې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه راغلي چې لمخې تریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې، یعنی تحریک انصاف 15 او د واکمن مسلم لیگ نواز بیا 15 ګټلې دي. په دې اړه باندې مو د مشال ریډیو خبریال ګور مسی څخه نور تفصیل واخیست.
پرون چې کم د پنجاب شلو سیټو د پاره څوکۍ د پاره کم انتخاب ووټونه وشول، هغه 15 بجې باندې ختم شول. او الیکشن کمیشن دا وایي چې د شلو چې کم څوکۍ دي هغوی دوی ته نتیجې موصوله شوې دي، ورته رسېدلې دي، خو په هغې باندې دوی تر اوسه پورې سرکاري توګه باندې څه فیصله جاری کړې نه ده. او په دې اړه کې د مسلم لیگ نون چې دی هغه 4 سیټونه ګټلې دي، تحریک انصاف ګوند چې دی هغه 15 سیټونه ګټلې دي، او یو سیټ چې دی هغه د آزاد امیدوار ګټلې دي په دې شلو سیټونو کې.
ښه، ګور مسجد صاحب یو بل خبره دا چې په دې انتخاباتو کچم تاسو ورې چې انتخاباتي کمیشن به سرکاري او حتمی نتیجې بیانوي په رسمي توګه باندې، خو چې کم راغلي دي پاغه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې دا شي چې تریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ یعنی په شلو کې 15 ګټلې دي. دا سره توسه چې د دې وروسته چې کله دا نتیجې غیر حتمی او غیر سرکاري راغي، نو د دې پارټیانو له طرفه څه خبرګون راغلی؟
په دې اړه باندې دا نتیجې چې کوم غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي، د مسلم لیگ نون سینیئر نائب صدر چې دا هغه مریم نواز هغه په دې باندې په خپل ټویټر پیغام کې دا تسلیم کړی دي چې مونږه دا نتیجې تسلیمو او مونږ به په دې باندې قتل کوو چې آیا زمونږ نه په کم ځای کې کمی پاتې شوې ده او هغه کمی ورکولو کوشش وکړو. په بل طرف باندې د پی ټی آی چیرمن عمران خان هم په خپل ټویټر پیغام کې دا خبره کړې ده چې د الیکشن کمیشن او چې کوم د پولیسو نظامو هغوی د متعصب د تعصب اړه باندې هم اشاره کړې ده، او دا هم ورسره ویلي دي چې راتلونکي وخت کې بهتره لار دغه ده، ښه لار دغه ده چې یو ښه الیکشن کمیشن او جوړ شي چې هغه آزاد او صفا او د داندلینا پاک الیکشن کوي، دا به زمونږ پر راتلونکي وخت کې خلار وي. او دې په دې باندې د خوشحالۍ اظهار او د خپل اتحادیانو او د کارکونانو شکریا هم ادا کړی دا.
شدی کې یو بل خبره ګور مسجد صاحب، دغه 15 کسان چې دا بیا په دې کې 15 مخصوصه نشستونه وو او په دې شل چې وو هغه بیا د تحریک انصاف هغه غړي ول چې د پنجاب اسمبلی چې کله د وزیر اعلی د پاره ووټونه لویدل، نو دوی پر ځای د دې چې د پی ټی آی یعنی تحریک انصاف امیدوار ته ووټ ورکړي، دوی د مسلم لیگ نواز غوړکې هم د دې خلاف په قانوني حواله باندې د پنجاب سپیکر چدری پرویز الهی لاړی په انتخاباتي کمیشن کې درخواست جمع کړي چې د خلکو د قانون سرغړونه کړې ده، نو بیا هغه دوی رکنیت ختم شو او بیا دغه انتخابات وسو. خو اوس چې دغه انتخابات وسو او د دې نتیجې کړه هم سي حتمی او سرکاري، نو اوس به څه کیږي؟
جولای په اولنې نیټه باندې سپریم کورټ په دې باندې فیصله کړې و. هغوی د جولای 18 تاریخ د دې زمینی انتخاباتو د پاره ټاکلو او بیا دا ویلو چې کله دا انتخابات وشي د دې نتیجې رامخته شي بیا به د جولای په 22 تاریخ باندې د پنجاب د وزیر اعلی د پاره یو ځل بیا ووټونه کیږي شمیر به کیږي چې د پنجاب کم اسمبلی د په هغه کې پاره کې به دا کتل شي چې د پنجاب وزیر اعلی به څوک جوړیږي. چونکی د دیزل هم د تحریک انصاف چې کوم سیټونه تر اوسه پورې چې کوم غیر سرکاري نتیجې راځي په هغه کې د تحریک انصاف سیټونه زیات دي. نو طریقه کار دغه دی چې کوم سپریم کورټ فیصله کړې و د هغې تر مخه چې په جولای په 22 تاریخ باندې به د وزیر اعلی پنجاب د پاره یو ځل بیا ووټونه کیږي او په هغه کې به دا کتل کیږي چې څوک زیات ووټونه یوسي هغه به د پنجاب وزیر اعلی جوړ شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او سم راځو یو بل رپورټ ته. پاکستان کې مشتو افغان خبريالانو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. د اسلام آباد پرس کلب مخې ته سوي په دې احتجاج کې په لسګونو افغان خبريالانو ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې بهر هیوادونو ته تګ لپاره درخواستونه ورکړي، خو د دوی پهنا د ډیر وخت تیرېدو سربېره هم د تګ لپاره اسناد نه دي منل سوي. د خبريالانو له هغه وروسته پاکستان ته ولاړه چې کله تیر کال د اګست په میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. طالبان پر رسنیو یو شمېر محدودیتونه لګولي او ځینې خبريالان زندانی کړي هم دي، خو په طالبانو په وار وار ویلي چې د خبريالانو ژوند ته خطر نسته. په دې اړه له اسلام آباد د ګوهر مسجد رپورټ.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي دا هغه خبريالان دي چې د افغانستان نه پاکستان ته په کډه شوې دي. د جولای په 18 په احتجاج کې دوی غوښتنه وکړه چې غربي هیوادونه دي دوی سره بهرتلو په اړه وعده پوره کړي. د دوی په وینا چې په پاکستان کې د ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې تیر کال د اگست میاشت کې طالبانو د حکومت واک واخیستلو. له دغې وروستو په لسګونو زرو کسان د افغانستان نه کډه شوي دي چې پکې ګڼ شمېر پاکستان ته کډوال شوي دي. په احتجاج کې ګډون کوونکي یو خبریالې مشال ریډیو ته وویل چې څوک د خپلو خپلوانو ورک شي د هغې غم هر چا ته پته نه لګي. دې زیاته کړه
اس نے کہ ہر شاف پر وطن کشمیر دے خو زمونږ هم هغه وختونه چې مونږ ترې کړی او مونږ وال ته جواب کو مونږ حل ته نو زمونږ فیملی هم دا وز ما فیملی حمل ته دا زما زه یوازې دلته ما اورور سره یم او تیر زما د نه همیاشت کې چې مور پلار می نه دی کتلې ور سره او وطن می حسې دل دی یا دی ګنو زه کوشش کوم چې وطن ته آرامش راشي. خو متاسفانه دا ډیر سخت ده چې دا هغه ورس مونږ دلته واپس راشي.
د افغان طالبانو حکومت سو واری ویلی دی چې د افغانستان نه بهر وتلی افغانان دې واپس خپل ملک تراشی او د افغانستان ودانۍ کې خپل کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې کډوال خبريالان وایي چې په افغانستان کې د دوی د طالبانو د لاسه ژوند ته خطر دی. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل وزی 19 پروگرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
په بلوچستان کې د قدرتي ناورینو پر وړاندې د مبارزې ادارې په دې وروستي کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې د رسېدلو زیانونو په اړه خپل تفصیلي رپورټ خپور کړی دی. د جولای پر 12 نیټه خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې په صوبه کې بارانونو او سیلابونو کې په مجموعي توګه 6000 کسان وژل شوي او 2000 کورونو ته بشپړ یا جزوي زیان رسولی دی. د بلوچستان حکومت له ځلې آفت زده ګرځولی دی. تر دې وړاندې د جولای په 12 نیټه پی ډی ایم ای ویل چې په خیبر پښتونخوا او سند کې هم د ورښتونو او سیلابونو له وجې یو څلوېښت کسان وژل شوي دي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
په کوټه کې د ناوړی وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای له لوري په جاري شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې تر دم ګړی پورې د کوټې ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې د دې بارانو له امله 6000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه ډول 250 کسان ټپیان شوي او د 5000 څخه زیات کورونه مخ له نړېدلي دي او شاوخوا د 1000 څخه زیات کورو ته زیان اړولی دي چې له امله صوبایي حکومت د صوبې په 4 ضلعو کې 10 ضلع آفت زده ولیدی. په دې کې کوټه، پښین، ژوب، دوکۍ، گوادر، کلا سیفلا او پنجګور شامل دي. دغه ډول په وزل سو کې 15 ښځې، 8 ماشومان او 4 نارینه هم شامل دي. په کوټه کې د پی ډی ایم مشر نصیر احمد خان په وینا چې یاد سو بارانو د صوبې په 2 ضلعو کې په لویه کچه زیان اړولی دي.
جی بالکل، کیسه دا سیده سچیرې د بلوچستان چې کمی ضلع دي، بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوي دي. سیاغه چیرې زیات نقصانات سوي دي، چیرې کم سوي دي. کم ضلع موږ پر افتزاده ډیکلیر کړي دي، په هغه کې سي دي 10 ضلع دي او نور 12 ضلع سي دي په هغه کې چیرې یو یونین کونسل یا داسې داسې یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي. نو هغه سیده موږ ډیکلیر کړلې ایز کلیمیټی ایریاز، لیکن ټوټل کمپلیټلی سی ڈیمیج سی دی هغه سی دی مرسر لس سی دی، ادروایز ټوټل سی دی 22 سی دی.
بل بل او ته د سبی اعلی وزیر میر عبد القدوس بزنجو د جولای په 18 نیټه په کوټه کې د ناوړی وزې د مخنیوي د ادارې پی ډی ایم ای دوره وکړه. پر دې مهال د بلوچستان چیف سکتر او نور جګپوړي چارواکي هم موجود وو. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د سبی اعلی وزیر وویل چې حکومت په صوبه کې د پشکال د بارانو څخه د سو نقصاناتو د ادا کولو پوره هڅه کوي، ځکه چې وزیر اعظم هم په صوبه کې د پشکال د باران څخه پر رامنځته شوې وضع باندې خفګان ښکاره کړی او ویلي دي چې د اغیزمنو خلکو سره به هر ډول مالی کومک کوي. بیا په خاصه توګه چې کوم کسان په دې بارانو کې مړه دي، د هغو د کورنۍ ته به نه یوازې د مرکزي حکومت لخوا 10 لک روپۍ پر سړي سر ورکول کېږي، چې موخه یې اغیزمن خاندانونه بیرته په مالي توګه په پښو ودرول سي. د حکومتي چارواکو وینا چې د پشکال د بارانو څخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې وډې مونه هم مات شوي دي، چې له امله په اغیزمنو سیمو کې سیلابي اوبه راغلي وي. پر دې باندې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د پشکال اوسني بارانونه په لویه کچه ورېدلي دي او چې کوم ډیمونه مات شوي دي، دغه په اړه به پلټنې کېږي او د ډیمو د جوړولو پر مهال ناکاره شان کارونکي ټیکدارانو او حکومتي چارواکو په ضد به قانوني ګامونه پورته کړل سي. کوټه کې د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې د صوبې په سایلي برخو گوادر، تربت، لسبیلا کې به نن هم باران کیږي. دغه ډول د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم د باران د ورېدو اټکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د پشکال یا موسون د باران لړۍ د جولای د 4 څخه پیل شوې وه او په لومړنۍ ورځې په مرکزي ښار کوټه کې نه کسان ډوب کړي او مړه کړل، خو وروسته چارواکو ویلي دي چې د باران له امله هلته زیات زیان اوښتی دي، چیرې چې خلکو د اوبو په لارې کې قبضې کړې او کورونه او ودانۍ جوړې کړې دي. په دې ترڅ کې د کوټې ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د اغیزمنو خلکو د بالی وروسته به د کوټې په هغه برخو کې د مځکو د قبضو په ضد ګامونه پورته کړل سي، چیرې چې د باران د اوبو په لارو او مندو کې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړې کړل سوي دي. هلته وکړه چې تصیرمه د بلوچستان په هب ډیپ کې د اوبو کچه زیاته لوړه شوې ده او خپل اخري عاد یعنی تر 300 یو کم پوری رسیدلې ده چې له امله ځایي چارواکو نه یوازې د ډیم د څنګ لارې خلاصې کړې دي بلکې په لار کې استوګن خلک یې هم و خوندي ځایو ته د رسولو لړۍ پیل کړې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او سمزو کوټی ته په کوټه کې د پښتون ژغورین غورزنګ لخوا رابل سوي جرګې په یو اعلان کې شپږ اوښتنې کړې دي. پرون سوي د جرګې کې د بلوچستان او سندیانو پښتون پر ملت پاله ګوندونو شخصوي چې د درې واړو قانونو ترمنځ د ممکنه تاوتریخوالي په منحوي کې خپل رول لوبوي. دا لاغه ورسته ده چې په حیدرآباد ښار کې د یو سندي وګړي تر روشل کېدو وروسته د پښتون او سندیانو ترمنځ تاوتریخوالي زیات شوی وو، خو د ملت پاله ګوندونو او حکومتي هلو ځلو وروسته تر ډېره کم شوی دی. په اعلان کې پښتون ژغورین غورځنګ د زندانی مخکښ علي وزیر د خوشکې د غوښتنه هم سوي ده. په دې جرګه کې د عوام نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل پارټي، جمعیت الاسلام نظریتي او ملي جمهوري غورځنګ د ځایي مشرانو ترڅنګ لیکوالانو هم ګډون کړی دی. په دې اړه د کوټې څخه د سمت شبنم رپورټ اورو.
د جرګې د جنډې لومړی موضوع په سینسوبه کې د میشتو پښتنو پر وړاندې تاوتریخوالی، او دویمه موضوع د بلوچستان په زیارت او انوړک سیمو کې په مبینه توګه د پښتنو ځورېدنې وې. په جرګه کې لامبیه هم وړاندې کړل سوه چې مهم ټکی داسې و: پښتانه، بلوچستان او سندیان په تاریخي، جغرافیایي او ژبني حوالو سره ګډ قومونه دي. د دوی ترمنځ کله هم د تاریخ په اوږدو کې یوه داسې پیښه نه ده راغلې چې د دوی ترمنځ جنګونه وسي. پښتانه، بلوچستان او سندیان قومونه په ځانګړي ډول زمواره ګوندونه باید دغه ډول ستونزې په نظر کې ونیسي او د داسې پیښو پر وخت مخنیوی وکړي. په اعلامیه کې وویل سول چې پښتانه د پاکستان د آئین په رڼا کې په ټول هیواد کې د کاروبار او ژوند کولو حق لري. د پښتنو په سیمه کې چې د هرې ژبې ویونکي کاروبار او ژوند کولی سي، نو باید پښتانه هم په سند او پنجاب کې کاروبار، مزدوري او د تعلیم لپاره آزاد ژوند وکړي. د پښتون ژغورن غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته صدا سی وویل:
پښتون کې پسر سر ولشيږي چې پښتانه ته د خپل کار، د خپل مهنت لپاره تللی دي، د سند د قبضې لپاره نه دي تللی چې موږ سند قبضه کوو. د سند خاوره د سندیانو مبارک سي. سندیان په خپل یو مظلوم قوم دی. موږ دا نه غواړو چې موږ د سندیست یا د نور قومو سره دست غریبان سو. موږ هم نه غواړو پی ټی ایم چې د همن په نامه جوړ شوی دی. موږ هم نه غواړو په دې وطن، په دې دغه کې، نو موږ د پښتانه، موږ دا د نور قومو سم دا خاص کوو چې پښتانه د خلک په سر سر کې نه وي. از موږ منځکي، موږ مدنيات د تی د دې ملک پوچ دی، د دې کم نظر دی، دا باید په دا نظر نو توګه دا د دې ځای د عوام دی، دا د دې ځای د خلکو دی.
په سند کې د تاو ترخوالی پیشي تر هغه ورسته سوي دي چې د جولای پر 12مه د حیدرآباد په یو رستورانت کې نشته سوي و، چې پکې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا وژل شوی و. پولیسو هغه مهال مشال ریډیو ته ویل ول چې نشته د خوړو پیسو نه ورکولو پر سر سوی و، او دا چې د رستوران مالک په خټه پښتون و. پولیسو ویلي چې د بلال کاکا د وژنې په تورې د شاسوار په نوم یو پښتون وګړی نیولی دی. د پښتو نړیوالې مرکې مرکزی سیکرټري، لیکوال او شاعر ډاکټر محمد صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې موږ د سند پیښه څارو خو غبرګونې نه شایو. داسې پیښ مخکې هم سوي پښتانه او بلوچستان خلک دیوال ته دروي.
جرګه دلته رابلل شوې ده، دا ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکوي، سندیانو ته دا پیغام ورکوي، ګوندونو ته دا پیغام ورکوي چې دا د سندي او د بلوط او د پښتون ترمنځ څه مشکل نشته. دغه مشکل د بل چا دی، بل چا را پیدا کړی دی. موږ جنګونه خلک نه یو، موږ د خبرو اترو خلک یو، موږ د مرکو خلک یو.
د سند پولیس وایي چې د جولای د 12مې مظاهرو د خلکو مالونو ته زیات زیان رسولی دی، او په زوره د دوکانونو تړلو په تړاوي تر شپېتو زیات کسان نیولې دي. ملک مجید کاکړ وویل چې د پښتون ژغورن غورځنګ به د پښتون کامی جرګې لړۍ د یواد نور سیمته هم وغځوي تر څو د پښتون سره د روان ناورین مخه ونیسي.
دا د دغه جرګې پوری نه ده شاید دا جرګه موږ په زیارت کې جوړ کړو دا جرګه موږ په سند شاید موږ بلاستو موږ بقاعده یو کمیټې جوړو چې موږ سند بلاستو د خپل ورونو سره چالت پښتانه کم زپل سوي دي کم پښتانه چې زیر سوي دي ناجایز کیسونه چې پر جوړ سوي دي موږ غوړم یو دوره بقاعده کوو
د پوز د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر په خپل جاری کړي بیان کې ویلي چې د 12 او 13 جولای په شپه د زیارت ورچوم سیمه کې د غوی لیفټیننت کرنل او داغه د کورنۍ غړی تښتول سوی او بیا وژل سوی وو په خبر کې ویل سوی چې د 13 او 14 جولای په شپه پوځي ځواک په یاد سیمه کې د عملیات پر وخت و مشکوک وسلوال کسان ووژل سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
او سم یو بل رپورت سی غم د جرګې پاړه دی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په باجوړ کې د وی جرګې لوري سیل ځایونو ته د شوزو پروتک بندیز ناقانونه او د بشری حقوقو خلاف عمل بللی دی په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن مشر د خبره تر هغې دوه ورځې وروسته مشال ریډیو ته کړی چې د جولای پر 15 په سلارزو کې وی جرګې وویل چې سیل ځایونو ته د شوزو پروتک د دوست خلاف کار دی نو ځکه لا حکومت په دې برخه کې د اقدام غوښتنه وکړه جرګې وویل که حکومت ګام وانه خیست نو خپله به پر شوزو بندیز ولګوي د خبر پښتونخوا حکومت د جرګې پریکړه ناقانونه بللی نور د مجید بابر په دې رپورت کې
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په باجوړ کې د هغه جرګې پر ضد کاروایی وکړي چې د سیلګرۍ ځایونو ته یې د ښځو په ورتګ بندیز لګولی دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 15 د باجوړ قبایلي دلی په سالارزو کې یوې جرګې د حکومت نه د نورو غوښتنو تر څنګ دا غوښتنه هم وکړه چې د باجوړ د سیلګرۍ په ځایونو کې به ښځې او سړي یو ځای نه ګرځي او دغو ځایونو ته د ښځو ورتګ یې د دود خلاف کار وبللو مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د جرګې د پریکړو د سند د متن لمخه چې که حکومت په خوځو دا بندیز عملی نکړو نو دوی به خپل دا کار عملی کوي د جولای په 12 مشال لیلیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مرستیال چیرمن چې دا ډول جرګې یوازې د ټولنې پسمانده طبقه لکه ښځې موسیقاران هنرمندان نایان او کسبګر په نخه کوي چې د بشری حقوقو نه سرغړونه ده
د دې جرګو خو لکه پرمی حالات کې اس قانوني او آئینی حیثیت پاتې نه ده او بیا دا ده چې د پاکستان آئین چې دی سره د نورو قوانینو دغه علاقو ته ایکسټینډ شوی دی نو د هغې نه پس چې دی دلی انتظامیه او د قانون اخیستولو ادارو دا ذمېداري جوړېږي چې هغه دې د دې قسمه عملیاتو مخنیوی وکړي او بهرحال بیا هم دا شیزونه کېږي یو خوشاین خبره دا ده چې په دې جرګو کې دننه هم داسې آوازونه اوچتېږي عمل غیر آئینی غیر قانونی دے ریاست بشری حقوقی ذمہ دار دے غیر اخلاقی ذمہ داریاں پر سر کی اور دس عملیات و مخنیوی دی کی
د سالار روز جرگی پر پریکڑ لک کی دانی دی ویل شوی چې سیل دیونو یا پارکونو ته د خزو ورته غولې به حیایی دا او نه دا ویل دی چې د جرگی غړي با په خزو دا بندیز په کوم ډول عملی کوي خو د مومندو قبایلی دلی اوسیدونکو او د های کورټ وکیل فواد افضل صافی وای چې دا ډول پریکړې د بشر د بنیادی حقوقو پاړه د آئین د مختلفو مادو مطلق خلاف ورزی ده
دا هو کلیر کټ د قانون او د پاکستان چې کوم آئین دی دا غي د مختلف آرټیکل او وایلیشن دی چې هغه کې آرټیکل 4-9 او داسې 15 راځي چې هغه کې ستا دا شامل دي چې ته فری موومنت د آزادۍ دا یا یو ځای کې یو ځای جمع کېدو د آزادۍ دا یا یو شانتي د قانون په مطابق تاسو عمل وکړئ شي دا چې کوم بیسیک یا فاندمنټل رائټ دی دا غي وایلیشن دی ورسره د قانون هم دا وایلیشن دی چې څنګه یو انسان باندې یو آزاد ملک فری موومنت باندې پابندی لګي
تر دا مهال د باجوړ ضلع انتظامیه د دې جرګې د پریکړو په اړه سنې دی ویلي خو د جولای په 12 مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر فضل شکور دا ډول جرګې او پریکړې غیر قانوني وبللې او پر ضد یې د قانوني کاروایي هوټ سرګن کړ
قانون کو خلاف ورزي دا خو پرون فیصله شوې نن ان شاء الله د حکومت په اکشن هم راشي ریاکشن هم راشي چې څنګه راغی په ټیک پرون جرګه شوې ای وځه به ته پوسو مونږ کوم لته چې کوم باجوړ کې دغه دی کنسرن دغه ډی سی دی دغه دی غوښتل به ته پوسو مونږ کو دا چې شوی نو دا کسان منی ولې کیږي دا غیر قانوني خبرې زه ته اکستند شوی نو مونږ بیا هم دا فیصله وی نه شو کولې دا چې جرګې فیصله نشي کولې کو دا چې حقیقت یې اسی نو دغه خلکو خلاف په کاروای کیږي
د باجوړ د سالار رو د دې جرګې په پریکړه لیک کې پارکونو ته د خزو په ورتګ د بندیز تر څنګ د قبایلی د لو په سرکاري محکمو کې د مقامی خلکو د برتی کولو په قبایلی د لو کې د امن پر ځای کولو په سند صوبې کې د پښتنو پر ضد د کرکې خورولو او په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجونو د مخنیوي غوښتنی هم شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو او ریاو د خبرونه نیمای تر رسیدلو د خبرونو لنډیز به درته واورو او بیا به زو غونیزي خبرونه د مشال مرکیته. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې پاکستان تحریک انصاف ته پنجاب اسمبلی په زمینی ټاکنو کې په شلو کې 15 چوکۍ ګټلې. د دې هواد د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شنواری بیگاه نا وخت پر خپل ټوئیټر پاڼه د بریالي سو کاندیدانو لیست خپور کړی. د دې فیرست لمخې په شلو چوکۍ کې 15 تحریک انصاف څلور واکمن ګوند مسلم لیگ نواز او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. د انتخابات پرون سوي وو. پاکستان کې مشت افغان خبريالانو پر هغو هیوادونو چې د ورتګ لپاره درخواستونه ورکړي ژغ کړي چې د دوی درخواستونه باندې دي کار چټک کړي. د دې وخت په مختلف شهرونو کې مشت افغان خبريالانو د غوښتنه پرون د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال کړې ده. او د پاکستان د طبي ناورونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي په بلوچستان کې په دې وروستۍ کې 100 بارانونو او سیلابونو شپږ ژوي کسان وژلي. دا خبره پی ډی ایم ای پروند په خپل رپورت کې کړی ده. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي لوړ پوړي سلاکار وایي هیوا د اټمي وسلو د جوړولو توان لري خو د داسې کولو پاړه لا هم کومه پریکړه نه ده کړې. کمال خرازي د خبري پروند ال جزیره ټلویزیون ته کړی. تاسو مشال ریډیو اوري خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوس هم په مشال مرکه کې د جمهوري اسلامي ګوند خیبر پښتونخوا امیر او پخواني سېنیټر پروفیسور محمد ابراهيم خامس ملما دی. نوموړی له 1975 کال راهیسې د پاکستان په سیاست کې فعال رول لوبولی. پروفیسر ابراهیم له 2008 تر 2018 کال پورې سېنیټر پات شوی. نوموړی د 2022 کال اپریل میاشت کې د جمهوري اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر وټاکل شو. په دې وروستۍ کې په قبایلي زیرو په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې پر ضد لاریون هم کړی و. پروفیسر ابراهیم وایي په قبایلي زیرو کې د فوج وتلو او مشرانو ته د فیصلو اختیار سره امن بحالېدلی سي. د پروګرام کوربه ګل ایاس دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال رادیو قدرمنو ورونکو زه ستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی له هغوی له خلینا اورو. نن دا سره یو ستر شخصیت پروفیسر ابراهیم صاحب ملما دی. پروفیسر ابراهیم صاحب د جماعت اسلامي مخکخ دی او د خیبر پښتونخوا امیر هم دی. پروفیسر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ډیره
مننه. پروفیسر ابراهیم صاحب زمونږ اوریدونکو خو تاسو اکثر په سیاسي غمانی شخصیت په توګه معنی پیژني. خو کله اوریدونکو ته وایي چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې کوم سیمه سره تعلق لرئ؟
ګوره ډیره مننه. زما تعلق دا په خیبر پښتونخوا کې دا بنو سره دی. دا بنو زما د کو دا د کلی دی.
او لومړنی ذکر هم د بنو نه تاسو کړی وي؟
او صاحب سوال لسم پورې ما په بنو کې سبق ویلې دی. دا ګورنمنت ډیگری کالج خود ګریډیټ کالج بنو نه ما بی اے کړی دا.
او بیا د لوړ زده کړو لپاره په خبر ته راغلی وي؟
بیا ډېر اسماعیل خان ته ګومل یونیورسيټي کې ایل ایل بی کې مې داخلا واغستا. وکالت یا حقوقو کې مې گریجویشن کو او دا غینا پس مې بیا په جرنالیزم کې ایم اے جرنالیزم مې هم د ګومل یونیورسيټي نو کو.
نو پروفیسر صاحب څنګه ګوري تاسو چې یو خو د قانون زده کړې تاسو تر لاسه کړې بیا صحافت هم تر لاسه کړل سیاست ته څنګه دغه اول خو د تعلیم خبره وو کو کنه چې څنګه شو کوم پیدا شو چې د صحافت او قانون
لکه دولا سم پورې خو څنګه دا د مور بلر هم خو یې شو او چې میډیکل وای او پچیت کې په ډاکټرۍ کې ایم بی بی ایس کې داخله واخلي خو په ایف ایس سی کې زما د ویژن لا نه دی. نو هغه نه پاسم بیا په بی ای کې مضامین اقتصاد اکنامکس او سټیټیسټیکس ویل او دا هینا پز بیا په دا هو خپل شو کوم او صدا ملګرو مشوره وکړم په ال ال بی کې مې داخله واغسته. او زه په کالج کې وم چې د اسلامي جمعیت طلبه سره زما تعلق و. او اسلامي جمعیت طلبه بیا په بنو کې هم ناظم وم، په ګومل یونیورسټي د اسماعیل خان کې هم ناظم وم. دا جمعیت تر هغه چې خپل تحصیلات دا ورکما نو دا وکالت نه پات به ژورنالیزم ما ته خوښ کړیدو په هغه کې مې داخله واغسته او په هغه کې مې نه وکړه.
نو سیاست ته بیا څنګه تاسو راغلي؟
دا دا هینا لکه دا 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 نل سوا ایم کې تحصیلات زما مکمل شو او خپل کلی ته بنو ته واپس راغلم. او په بار کونسل کې میں انرولمنٹ کو وکیل پہ حیثیت انرول شما اسلامی جامعہ طلبہ سارا مخکنی تعلق ہو داغین اپل جماعت اسلامی کے رکن جوڑ شما او د بنو جماعت اسلامی سیکترو ما قیم زمنګ د جماعت په اصطلاح ورته وای او دا کانات بیا د ګومل انڈسٹری جرنلزم ڈپارٹمنٹ نا شعبہ صحافت نا کال را ہے اور انٹرویو تا لڑما پاری کی سلیکشن ہو شو او پداور کی گومل یونیورسٹی کے پسافت کے دعا کا لدرے کال نہ سے کم استاد پہ حیثیت ہم کارو کو دا صحافت دا استاد پہ او نل سوا پینزات یا ایم کے انتخابات شو خبر کے منظور حسین ماشاء اللہ دے غری کے رحمت کی وفات شوی دا مردان ہو آدھا منگا دا صوبے مشر سے قطر ہو آدھا مردان دا صوبائی اسمبلی غری منتخب شو نا آدھا درخواست کو چیزو سا دا صوبائی اسمبلی غری توبا او دا آغی سرا سرا دا تنظیم کر دوارا نشم پورا کول نومتا حکمو شو خپل ملازمت نے استعفا ورکم او صوبائی دفتر تا دا صوبے جماعت اسلامی صوبے سرحد دا مشر سیکتر پہ حیثیت صوبائی دفتر پر اغلما نو دا یعنی دا طالب علمی دا دور نا دا تحصیلات دا دور نا اسلامی جمعی طلبا آغین اپل بیا جماعت اسلامی او دو کلا بنو کے او دو کلا ڈیر اسماعیل خان کے او پینزا ایم کے بیا دا صوبے دا مشر سیکتر پہ حیثیت ماتا ذمہ داری اس پر لیش.
صحیح پروفیسر صاحب، هغه وخت کې د طالب علمې په وخت کې او تاسو هغه وختونه کتلی دي چې زمونږ اوریدونکو او به ځوان کول لپاره یو مثال هم دی هغه باره کې و هم را سره خبري شریکی کوي. په دا یو پښتنه زده مشران نو حکومت چې په کتابونو کې کم کتاب ډیر زیات تاسو خوښت دی، دا یو مشکل سوال دی. خو کتابونه او بلدار چې تاسو خو د قانون زده کړم کړی دي، صحافت هم سره پاتې شوی او سیاست خو تاسو دی، نو کم دسی یو کتاب دی چې تاسو نورو ته وایسته چې هغه په کار د چا غټول هغه لپاره یو مهم هغه د چا ولولي؟
خو قرآن کې چې مول کتاب او ال کتاب ورته ویل شوی دی قرآن مجید دی. او دا قرآن مجید بیا ترجمه او تفسیر په مولانا مودودی رحمت الله علیه نور کتاب هم لستی دی او تفهیم القرآن او ما مستقل او سم پا مطالعه کی او دیر واری میں لستی دی او بیا میں ملڑ کی گی روزانہ دا آغی مطالعه جاری ساتا ما او دا صحافت کی چی ما دا خلاق رستا نو زمانگا چیرمین او صحافت شوی دی آغا دا کاغان او دا هزاره سید شوکت علی سے سلور پینزکا سا نور ملگری هم و چاہے داخلے داخل اول منگے ٹول خپل دفتر تا وختو آہی منگ نہ تپوسو کو لیکن صاحب تپوس تے دا کیتا آہی منگ نہ تپوسو کو چہ ما تا دا پرفیکٹ جرنلزم دا صاحب مکمل صحافت مثال را گئی نو منگا سوچ کو خو بہرحال منگ سارا جواب نو منگا ما تے اومن اللہ موی جی طرح تا جواب خایا او آغای پا جواب که دا چه قرآن مجید چه ده دا مکمل صحافت بهترین مثال ده پرفیکٹ جرنالیزم دا قرآن پاک ده دا که ریپورٹ چه تیاری گی نو پا حیب که پا دی که 5W1H وی ورطا او پا اردو که چه کیاف لکه وات هو وات وين وير واي هاو
هاو
او دا دینا مکمل رپورٹ تیاریږي
بالکل
او دا ټول سوالات چې دي دا د انسان په اړه کې دي او راي مان کوي چې دا قران چې دی دا د انسان نه بحث کوي دا هغه وخت نه چې کله د انسان موجود نه و سورته دهر نوښتمه په اړه کې سورته انسان هم ورته وایي حتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا چاپ انسان باندې د زمانه هغه وخت نه دی شوی چې دی هیڅ داسې شی نو چې د دې ذکر شوی وي دا چې کله انسان موجود نو دا هغه وخت نه ذکر شروع شو او بیا انسان راغی آدم علی السلام پیدا ازمکه ابراهیم او دا پس بیا د دنیا نه بلار شي او بخت او بیا آخرت ته دا د انسان سره مکمل بحث ته او د انسان په باره کې مکمل رپورٹ چې دی هغه په قرآن مجید کې موجود دی نو په دې لحاظ سره چیئرمین صاحب سید شوکت علی صاحب رحم الله علیه دې رحمتونو کې ګډ کی دا وایي چې قرآن مجید چې دی دا مکمل صحافه پرفیکٹ جرنلزم بهترین مثال دی او قرآن او بیا هغې په تفاسیرو کې تفهیم القرآن زما د ټولو نه زیات خوښ
دا مشال راډیو اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم صاحب میلمه دی یو بل شند مالو او د دمې وروسته به پروفیسر ابراهیم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د دمیر رستو د جماعت اسلامي صوبای امیر پروفیسر ابراهیم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو پروفیسر ابراهیم صاحب تاسو د خپل د ژوند سیاسي ژوند ته کومو ګورو تاسو ډیر زمانی وکتلې ډیر حکومتونه ساسي مخې ته راغلل څنګه ګوري تاسو هغه په خوانی سیاست او وسنی وخت کې کوم سیاست
ډیر زیات بدلون راغلی دی لکه چې په خپوت باندې پوښوي ما نو دا ایوب خان دور و دا ایوب خان دا دور هغه لګ لګ و دا ته یاد دي چې نو لا سوا اپن زو سم کې ماشالله لګولې او زبر د سلو کالو ما خو دا را ته چې وړو کې ما هو په کلی کې مې اوریدل چې فوج را هلې دی او په هغه باندې په دا بنو خار دولس دروازه وای په دروازو باندې فوزیان ولاړ دي نو دا هر وخت لکه زما دا پوه ژوند چې دی دا بل محاز بالکل پیل دی او په دې کې دا ایوب خان هغه دور او بیا په سکول کې او پنځم جماعت کې وم چې د پاکستان او د هندوستان جنگ وشو او دا هغې نه پس په لسم جماعت کې په وم او بیا کالج ته چې په فرسټ ایر کې وم او دا مشرقی پاکستان دا پاکستان نه بیل شو خو هغه خان دا دور سیاست او هغه مشران اوره تیار دي او دا هینا پس بیا یا خان کې ناستو دا یا خان نه پس بیا دا بوټو صاحب دور راغی او بوټو صاحب دور په اختتام باندې ماشالله د ضیاء الحق ماشالله او اس کله دغه حکومت او باندې مختلف بدلونونه دی او بیا نواز شریف او د نواز شریف نه په وزیر صاحب او بنظیر او د نواز شریف اړون بدلون دوه درې ځله بدل را بدل شو او د پرویز مشرف دور د هر دور څه خصوصیات وي یعنی څه خصلت څه خواص او څه داسې ځونه چې هغه داسې چې سړی نه غواړي چې په پې تېر شي خو بهرحال تېر شوي نو په دې ټولو ادوارو کې خدا هما او بد حالات هم تیر شوی دی خدا او سا کم سیاست چرا حقیقت داده چی دیتا سڑی گوری نا تیر دور دیر خخ کاری ورتا یعنی دا وقت مخالفت بکی دا خدا یو بل سر از غم و برداشت هم و او یو بل عزت و احترام هم و آنند دور چې پمنګ باندې راغلي دي دی بل خلاف داسې شبه استعمال داسې ټکی داسې الفاظ استعمال چې دا په هغه دور کې تیرو ادوارو کې بهر حل موږ نه دي لیدلي. الله نه سوال کوو چې زمونږ د مشرانو ته سیاست ته چې څوک راځي چې هغې ته حوصله او برداشت هم الله ورکړي او بیا د ژبې استعمال ټکي او د لفظ استعمال هم په صحیح طریقه وکړی شي. مخالفت وکړي خو په مخالفت کې کنځل او داسې بدره ده چې د اخلاقو نه پریوتې سړی ښکاري دا هغې نه ډډه وکړي شي دا به ډېره ښه.
پروفیسر ابراهیم صاحب تاسې خپله هم سینیټر پاتې شوي نو په ایوان کې هم تاسې او په حکومت کې هم ستاسو ګوند وو په تیر د تحریک انصاف هغه سره نو څنګه ګوري تاسې چې هغه څنګه تاسو دا خبره وکړه چې پارلماني روایت څنګه چې په خواو ستر مشرانو ډېر لوی لوی نمونه په سیاست کې نو هغه نمونه خوشتنه نه هغه شخصیات شته خو چې کوم وسنی کوم سیاستوالان دي نو هغه کې څنګه ګوري تاسې دا هر څه ځکه تاسو پارلمان کې هم پاتې شوي.
اختلافات هم د پرویز مشرف سره موږ ډېر اختلاف کړی دی دا محلی دی خو دا سره بیا مذاکرات هم شوي دي معاهده هم شوي دي او پاره باندې نیو کې هم شوي دي او د پیپلز پارټي سره اختلاف او اتفاق شوي مسلم لیگ سره جمعیت علماء اسلام سره موږ په حکومت کې هم بدا متحده مجلس عمل په حکومت کې شریک پاتې شو اختلاف هم راغلی اتفاق هم پاتې شوی دی خو دا اختلاف او دا یعنی دا وخت چې د اختلاف کوم دا هم موږ وینو چې یو بل ته په سټیج باندې بربند کنځل یو بل ته وشي او په باندې هیڅ پیمانه نه راځي یعنی دا داسې زونه تر هغه وخته پورې دا نو زمنګ په اړه کې نو موږ د الله نه سوال کوو چې الله تعالی دا حالات بهتر حالت باندې بدل کړي او د خلکو ته الله تعالی توفیق ورکړي نصیحت قبول شي خو به هر حال حالات په مقابله کې چې موږ هغې ته ګورو دې ته ګورو نو ډېر زیات بدلون ښکاري او بد بدلون دی
ډېر فرق ښکاري. څنګه تاسو پروفیسر ابراهیم صاحب په دې خبرو کې اشاره وکړله چې د پرویز مشرف چې کله واکمنی وه د فوجي عامر نو هغه وخت کې هم تاسې د ام ام اے د مذهبي ګوندونو اتحاد او ماته اوس هم یاد چې په خیبر پختونخوا کې تاسې حکومت هم وو څنګه تاسو هم ویل د جماعت اسلامي پر اړه مانی دا حقیقي چې دا همیشه د اسټابلیشمنت ته نږدې پاتې شوی ده دې کې څومره حقیقت دی
پاکستان کې یو ګوند هم داسې نشي ویلی چې هغه د اسټابلیشمنت سره متعلق نہیں پاتے شوے زمانگا دا وقت روزا پورے ذوالفقار علی بھٹو صرف دا جمہوریت ٹور نواز ہٹ چیمپئن یادے گی میاں نواز شریف سے ہم دا جمہوریت ٹور نواز ہٹ چیمپئن یادے گی ہو منتبہ ویل کے دے چتا سو دا مارشل اللہ بی ٹیم یہی زمانہ ما دا دے نظر انکار نکاو ما ہو کہ زمانہ ما چی ذوالفقار سے مرہوم دا دا مارشل اللہ اے ٹیم ہو دا یوب خان سر شامل ہو میانواز شریف صاحب دادا مارشاء اللہ اے ٹیم ہو ضیاء الحق انتخاب ہوا والے پنجاب وزیر خزانہ بیا پنجاب وزیر اعظم وزیر اعظم او دا ہر صداغے دا ہن راغلی دی نو دس بند نشی کے دے چاہ دا ہوئے چی زمان اسٹیبلشمنٹ سر ہیس تعلق نہ دے پاتے شوئے نو زمان دا خپل ځان دا صفائی نه کوم ما چې زما د اسټابلیشمنت سره څه تعلق نه دی پاتې شوی خو دومره ویلې شمه چې زه د مارشلر بی ټیم وم خو د مارشلر اے ټیمان چې دی هغه که د جمهوریت چمپیون جوړېدی شي نو ما باندې د ملزمانو په دغه کې ودروئ او الزاماتو د هره باندې کوئ خدا ملک حالات
خو هغه ښکارا نه وایي دا چې پروفیسر صاحب هغه به ښکارا نه وایي چې موږ بی ټیم یو
اصل خبر هم دا ده یعنی په ښکاره که نه وایي حالات خو بالکل واضح دي دا مسلم لیگ پاکستان جوړ کړی هم دی او که زه وایم چې مسلم لیگ پاکستان مات کړی هم دی نو دا به غلطه نه وي او مسلم لیگ فوج ته دا لار ښودلې ده چې هغې په اقتدار کې کښېني مسلم لیگ واکمن ګوند و په پاکستان کې او جنرل محمد ایوب خان کمانډر ان چیف هم وو هغه وزیر دفاع هم جوړ کو او په کابینه کې کیناو. د دې ځای نه اصل کې د فوج په اقتدار کې را شروع شوې دی او بیا نه پس د هر چا سره تعلق ورسره پاتې شوې دی. یعنی زه دومره ویلې شمه چې کمنګ په یو بل باندې د تور لګولو دا دې ته دوام ورکو نو مسله نه حل کېږي. که دا ووایو چې په ماضي کې هر څه شوي دي خو راغې په مستقبل کې په دې خبره باندې فرق وکړو چې سیاستدانان سیاسي ګوندونه د یو بل سره څومره اختلاف وي خو جرنیل ته چې تاله ازما جرنیل ته به دا بلاس نه ورکو اختلافات قانون نظام
پروفیسر ابراہیم صاحب چې د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا صوبائی امیر دی اگر سره ملمد خبرو ته به ادامه ورکو خو اوس وخت شوی دی د یو وړوکی شان دمی او د دمی رستو بیا حاضری کو
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د دمیر استاد پروفیسر ابراہیم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. پروفیسر صاحب دک کلکشانی دغه تراشو قبایلی ضلع تراشو او په قبایلی ضلع کې چې څنګه په 2013 کال کې چې کوم دی زم شوي دې ته تاسو څنګه ګوري او تاسو ګون برګون هم یو ډیر سرګندو
زمنګ دا قبایلی سیمه دا جماعت اسلامی کما سانگا چیوا منگا بیلو پا برای ہر صداقی پا مشورہ کری دی اور بیا ما قد دا جماعت اسلامی نا دا طول گوندونو شریک دا غل کوشش مکڑی دی جی پا شریک ایو دا غل اوکو اور پا پا زمان پا صبح کے پشتونخوا کے دا قبیلی از لاو دا شمولیت دا کار دا دے طول گوندونو حمایت کری دی مولانا فضل الرحمن صاحب اور محمود خان چکزائی سے دو مخالفت کرے ددئی سلام خبر منگ شوئی دی خو بہر حال دئی سر اتفاق نہ دے پیدا شوئے او اکثریت پس منگ تلی ہو او دا منگ مجھے دا ملک سنگ حالات بھی قبائلوں کے ماں مارا مشکلات بھی خو قبائلوں کے ہارا مشکلات چی دا دے نمخ کے آغا دیر دیات ہوا دا سیارا لغا چی پولیٹیکل ایجنٹ تا مکمل کے اختیار حاصل سڑے بے جیل تا اور وہ غرد ہوا پا جیل کی پرو تو حیث تا پوسے نکی دے او عدالت نو او قانون نو او اوسا دروس تا چی دا ملک نور مشکل نور ملک پا کم مشکلاتو کی دے اگا مشکلات پا قابلیو کی ہمشتے خو آغا دا پولیٹکل ایجنٹ آغا استبدادی آجا دا جبر آغا دور بہر حال خاتم شوئے دے اور طول ملک دا اصلاح دا پر لگیا قبائلوں کو بھی اصلاح کہو نو دا زوائمہ چے قبائلوں کے درست تا چے زمانگا سغوار و مثالی نظام کو نہ دے رغلے کو دا مخ کے نا حالات بدل شوئے
سلور کالا بالکل پروفیسر ابراہیم صاحب سنگتا سوئے دی چے کم مخ مانی یا پا کم مقصد مانی دا پا قبائلی زلی پا قبائلی سیمی پا خیبر پختونخوا ورگڑی شوی سلور کالا پورشول خو هغه من ګورو چې د دې کې په کوم ځای کې تاسو ګورئ چې هغه نیمګړتیا به دي چې هغه مسلې سید دا خو لس کالم لس کرن پلان دی چې قامی دایری کې راوستلو لپاره خو سلور کال موده هم ډیر موده ده چې په دې کې اوسم قبایلی ضلع چې کوم دی هغه اوسم هغه سہولتونو نه به برخې دي چې څنګه نور د خیبر پختونخوا ضلع دي
دا درست ده چه دا چه کارونه که دیشی اوز خامه چه آقا ندیشوی مثلا پا این اف سی که صوبه سرها دا خبر پشتون خاچه مخ که کمه حیثه با کوسه مره حیثه دا او قبیلی سیمه چه راه لی دا دین مخ که دا وفاقی حکومت مسلم لیگ حکومتو آقای دا مطالبه چه دا فیڈیبل پول درے فیصد قبیلو تا مختص شی نو اوس دا مطالبه من کرے دا چی دا درے فیصد اوس پکار دا چی پشتونخوا تا ورکڑی شی او دا درے فیصد فیڈیبل پول دا پا قبیلو کیو لگی دا ندی شوی او دا غی پا وجہ پا قبیلو کی چی کم پر مختق کی دیشی ترکی کی دیشی دا غی پا دارا کی خندو ندی او دغه شان پرویز مشرف چې فوج قبایلو ته ننوستی وو او کومه پالیسي جوړه کړې وه هغه پالیسي نن هم ده. قبایلي سیمه کې یو نظام وو د قبایلي مشرانو اثر او رسوخ وو او قبایلي جرګه باندې ډېرې مسالې حل کېدې. فوج چې راغی هغه قبایلي نظام دړې وړې شو او د پاکستان فوج په هغه قبایلي روایاتو باندې نه پوهېږي. د پرویز مشرف هغه پالیسي جاری ساتلی شوې ده او د دې په وجه د فوج په وجه دا په وزیرستان کې په مخه ټارګټ کیلینګ روان دی او په فوج باندې هم حمله کیږي. دا کار کا چرته قبایلي مشرانو ته وسپارل شو فوج لا غسته زما یقین دی چې انشاءالله لذید د ټارګټ کیلینګ د لارې هم باندې دی شي او چې دا کم نظام جوړ شوی دی پولیس او عدالت د پولیس او عدالت ته اختیارات ورکړی شي فوج خپل لا اختیاراتونه واخلي لاس په سر شي نو دا د قبایلي سیمې دا حالات د امنامن د صورت حال دا هم ټکی دی شي.
خدای کې پروفیسر صاحب یو بل پښتنه دا هم راپورته کیږي چې په سیاسي ګوندونو چې کم کردار دی په دې کې هغه ډېر مهم دی. نو چې په ادارو باندې یا زور راوستل په هغو باندې خبره منل نو ولې بیا په سیاسي ګوندونو کې داسې یووالی په نظر نه راځي چې څنګه تاسو دا خبره وکړله چې د هغه سیمې د امنیت یا د داسې قسمه د بریدونو مخنیوي لپاره چې داسې ټول سره راغون شي؟
درسته ده. د دې نه مخکې هم دا فیصله چې لاندې شوې 2013 کې د هغې نه مخکې هم د قبایلي د سیاسي ګوندونو بالخصوص زمونږ د صوبې د ګوندونو NDI نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ هغې راغونډ کړې وه مونږه او یوه کمیټه جوړه کړې وه. دغه شانکار کېدی شي دې ته توجه نه ده شوې چې د قبایل شیخ جماعتونه سیاسي ګوندونه دای په ځای کېنی او دا چې یو فیصله وشي پریکړه وشي چې په هغه باندې د حالت برابر شي او برابرې دي شي او توجه ډېره قابل قدر ده او موږ به ان شاء الله نو دیس په دې باندې غور کوو.
د سیاسي مشرانو سره تاسو سب داسې پلان لري تاسو ګوند چې د په دې موضوع باندې موږ ګورو د قام پرست ګوندونو یو کوشش یو هڅه کړې وه جرګې هم کړې وي بنو کې هم جرګه کړې وه د دې نه مخکې هم جرګې کړې وي نو څنګه ګوري تاسو هغه حلو زلو ته هم
ډېرې ښې دي موږ په خپل سره ورته ګورو او موږ به هم په دې باندې سوچ کوو ان شاء الله العزیز او نورو سیاسي ګوندونو سره به هم راځي کوو. تر اوسه پورې موږ سره ډېر رول مونږ دی لوبولی خو ان شاء الله العزیز ته به توجه کوو چې د قبایلي سیمو د حالات کوو.
پروفیسر ابراهیم صاحب د پروګرام د پای شي بي هم دي ځوانان ستاسو د غوري ټول په قبایلي ضلعو کې ستاسو د غ ځوانان موري نور موري هغه لپاره ستاسو سره پیغام ویجي.
بل زما پیغام دا چې قبایلي روایت باندې او ځانه قبایلي روایت په هغه باندې مخکې لاړ شي او په ملک کې څه حالات هغه نه اثر و نه خلی بلکې برداشت هم او د یو بل لپاره عزت او احترام او په دې طریقه موږ خپل علاقو ته خپل سی متوده ورکولی شو او دا موږ ترکه او د پرمختګ لار.
پروفیسر ابراهیم صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستل ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو هم د سره د مشال مرکه پروګرام رنغړو څنګه تاسو نن په نننی پروګرام کې د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا امیر پروفیسر ابراهیم صاحب خبرې واوریدي هم د سره خپل کوربه ګل است اجازه ورکي په لوی الله مسپارم.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.